کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلوغې 23 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر کنګل شویو پیسو د ویشنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 12 قربانیانو ته د تاوان په توګه او نیمایي نورې به افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلی دی چې دا د امریکا د اخلاقو او بشر پالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو د حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو کسانو او همدارس د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم دا مرسته د وژل شویو کسانو، کورنیو، معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مناورنه ښکاري. او په متحده عربی اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کیږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو د حکومت رسمي غبرګون راخلو. امریکا، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره دې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا هم د طالبانو غبرګون.
اسلامی امارت د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
په ساینس کې د ښځو د ګډون په ورځ د نجونو زده کوونکو کوچنۍ اندېښنې په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د کړکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو. ستاسو غږ هم په دې خپرونه کې راخلو. او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
فلاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن بیګانه پریکړه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې په دوو برخو د ویشلو وروسته د بشري حقونو د څارډله وایي افغانانو ته باید د طالبانو د ظلمونو سزا ورنکړل شي. د بایدن حکومت هغه فرمان لاسلیک کړی چې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارډ ډالر په افغانستان کې په بشري مرستو او همدومره نورې 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو د کورنیو ته دا پیسې ځکه ځانګړي شوي چې دوی وایي د القاعده مشر اسامه بن لادن ته طالبانو پناه ورکړې وه او هغه مهال یې امریکا ته ونه سپار. په دې اړه د امریکا دریز هم په دوو برخو وشل دی. هلته ځنی سیاستوال او ځنی د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې خلاف دي، خو چارواکي بیا ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا کار د افغانانو د ملاتړې و برخه بللی ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ لیکلي، افغانستان ناورین نړیواله موضوع ده، خو د اوس لپاره دا موضوع د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره لاسلیک شوې ده. خو د ټولو سره سره افغانستان لپاره د بشر حقونو افغان جنو خوځو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری بیا په خپل ټویټر پاڼه د جمهور رئیس بایدن لدی پریکړې وروسته ولیکل، دا د افغانانو لپاره بده ورځ ده. خو طالبان سره لدی چې د په قطر کې د سیاسي دفتر وایان یوازې د دې موضوع په اړه ځینې حساسیت خبرونکي موضوعات خبرې کړي، خو په رسمي ډول په دې اړه لږ خبرګون خود لټه کړي. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لږ وروسته خپل دریځ روښانه کړي. دا موضوع د افغانستان دننه پخوانیو چارواکو هم غندلې ده. لدی خغلی معصوم ستانکزی لیکلي دي چې د افغانانو د وژنو او همدارنګه په افغانستان کې د روانې ورانې غرامت به څوک ورکړي؟
د امریکا، هند، جاپان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ل آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. متحدی ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې باید د هیڅ هیواد پر ضد کارونه خستل شي. طالبانو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه دی متوجه. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 523 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې، یا د تروریستي اعمالو د پلان کول یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیره شپه ناوخته د فبروري په 11 نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د ځان او هیواد لپاره امنیت اړین بولي ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
اسلامی امارت تخپل اصولی موقف لمخی چخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 523 نوي پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاسرایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کاریدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعدې شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو لپلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسأله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همدارس په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په اړه هم خبرې وشوي او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند در رد کړ چې غنی د پلاوی سفر بعد طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا ولري او ټینګار وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړ چې د سویس حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د دې ډلې سفر پرون پای ته ورسیده. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره وکتل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرون یې خپل سفر پای ته ورسو. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته لږ شمېر ښځینه فعالانو اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمېر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه. لبلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې د طالبانو له پلاوي سره یې د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړل چې جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغلی مردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. مردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبرې شاملې وي. د طالبانو د حکومت لاسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان له مخې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت، د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پروانه ابراهیم خیل چې د طالبانو د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې برخه درلوده له نږدې درې اونیو رئیس تختول شوی و. یوې نږدې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې نوموړی خوشی شوی او خپل کور ته ستنه شوی ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشکېدو خبره وا او نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوه. د سرچینې همدار ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت خدي او هغه د څوونه د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګه زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څه وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خویندوې په تیرې درې اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دې سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښته نه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریا پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترض خزو د موضوع د هواري ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترض خزو د زر تر زر موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادره کشو معترض خزو په اړه معلومات نشته.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لاندو خبرونو کې مو قدر منوریدونکو د اوکراین د روانو جریاناتو په اړه جزئیات واوریدل. اوس اسمت څاروان د اوکراین د کړکیچ اړوند وروستیو جریاناتو ته کتنه کوي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون جمعه د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د پنځشنبه په ورځ د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغه د روسیې له حکومت او غوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لري کړی. د پاین حل کې خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو لخپل برتانیي ساری شاغلی والي سره ترکتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکیچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناټو د نورو غړو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترینګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشتېده یو عادي مانوره نه ښکاري.
د برتانیا او روسیې د دفاع د وزیرانو د کتنې او په دې خبرو کې د اوکراین د مسایلو په اړه د بحثونو جزئیات مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته به زما همکار مرسل ځاځی له تاسو سره وي. خو دا شیبه د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو حکومت د کرنیزو بولګولو مالداری وزارت وې د کرنیزو محصولاتو د شپږشتم نندارتون لپاره چمتووالی روان دی. د وزارت په اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخت خبره کړې ویلي، د یاد پسلنی نندارتون د خطر سره کولو لپاره له یو شمیر اړوند ادارو سره د همغږۍ ناستې هم شوې دي. د خبر پاڼې لمخې دغه نندارتون کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې، د وطني تولیداتو د ودې، د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ، په کرنیزو چارو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ سره د بزګرانو د بلدتیا او د لاسي صنایعو د پیاوړي کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د خبر ځای په حواله، یاد نندارتون کولی شي د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړي موسسې په افغانستان کې د پانګونې لپاره راجلب کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه نندارتون هر کال په افغانستان کې د وزارت، خصوصي سکتور او یو شمېر نورو اړوند ادارو په همغږۍ سره د پسرلي په موسم کې د درې ورځو لپاره جوړیږي چې د هیواد له ګوټ ګوټ او بهر نه ورته خلک د لیدو لپاره راځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په نږدې راتلونکي کې به له ترکی سوداګرو حکومتي چارواکو سره یو آنلاین کانفرنس ترسره کړي. د خونی پیوی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړي کڅه هم د دې کانفرنس د نیټې په اړه کرڅ نه دی ویلي، خو وړاندې لیکلي چې په دې کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو په سوداګریزو مسایلو خبرې وشي. د خبرې شوې اعلامې پر بنسټ د سوداګرۍ خونی سرپرست یونس مومن د ترکیې هیواد له سفیر سره تېره ورځ په لیدنه کې د سوداګریزو یو شمېر نورو مسایلو د بحث لپاره له ترکیې پلاوي د یو آنلاین کانفرنس غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله، ترکی پلاوی د دې کانفرنس د کېدو ژمنه کړې ویلي چې دا کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 55 پوله، یو ایرو سل افغاني وابیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 14 افغاني 93 پوله، یو سودریال 22 افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني.
خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه د برخې تموزه مرسل زازی هر کله کوم. پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خزو د ګډون نړیواله ورځ وه. یو شمیر افغان خزو د دې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان خزو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړې. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر ښځینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعاله دي وایي چې افغان ښځې او نجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیسه کیهانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشتوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقي لابراتوار کمبود شتون دی. کچېرې موږ یو تحقیقي لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساینس د څانګې فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیزو امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساینس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساینس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې استادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره ترکیې ته باید تللې وای، خو دا آسانه کار نه دی.
بله محرمه بیرون تلر چی او زه امید لرم چی لرم چه دیتا زمینه مساعده شی.
افغان میرمن او انجونو د نارینه و ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساینس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباټیک ټیم یې یوه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یوه غړې فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباټیک ټیم ښځینه غړو هیواد پریښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهال زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي، خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 22 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومول دي.
نړیوالې رسانۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورځپاڼې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې د اردو په دې چړنیز راپور کې پوځي چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتراتلو له امله د جمهور رئیس جو بایدن په ادارې انتقاد کوي. د هیل ورځپاڼې د کړي خاغلی بایدن د پنځشنبې په ورځ ان بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره ښه وخت نه و. نوموړي زیاته کړې له افغانستانه د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پانه ده سپینه مانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو پر راپور کې په افغانستان کې لګواخ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د سرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوستول د پوځیانو د وستلو لپاره کړی دفاع کړي او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی و او امریکا به اړه و چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه د کلیچ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼه د کلیچ په ژمي موسم کې د کووید 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیايي تدارکات، اکسیجن او ان ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یو برخه کې راغلی چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي، خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 اونۍ په سیویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه نیک او هلي د دې ځای رګرم دا خواهش دی چې د حج د درې کال کې د حج باندې موږ د حج توکول او غیر له دا مسلمانان د حجونو پر فرض دي له دا حج باندې دا خبره چې دا ورسیږي چې د حج ولې باندې د بس خلاص د مسلمانانو د غیر خلاص شي په موږ باندې حجونو فرض دي چې لا څه نشو نو آزاد کار کوم که دا هیله لرو چې دا اوازه تر ځای کوم وسي وسلام به سلام.
زه جندر خان خبره کوم د خجانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي مونږ سیزن کې و دغه څلور کال کېږي چې مونږ د داعش نه راماجر شو او د مونږ ډیر ځوانان په سره کال کې په نور ولسونو کې خواره دي. وختونه مو د وسانو مؤسساتو نه دغه ده چې دوی وزیر تنګي ته ډیر په هغه باندې غواړي او د خلکو سره مرسته وکړي. غواړي چې دوی کورونا ړنګ شوي کورونا نه لري او ډیر په ځوان لري. سلام احترام سلام علیکم.
زه محمود عباس د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ سره متاس په پیغام شړم. اور مشکل می دغه د سیمه ولسوالۍ کې خبراتي شبکې سره کار نه یو ساده د چوری بازار کې ولاړ ده. موږ ډیر بهي رسمي کړیا وي له سراوی هغه څه می کار نه کی زه طالبان سره غواړم چې وایم نو څه سیمه کې خاله و درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. حق دلما د هلمند ولایت د سره په تماس کې ما دغه د پاکستان و دغه کورونی چار وزیر و خبر ته اریان ته کولایم چې د هلمند خپل پخ ملک په پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانان یې ژوندې ورکړي دي چاډيري اعلانسته او قبرونه لا معلوم نه دي او د پړه پرینو پر افغانستان باندې اچي چې دا له دغه د دبرت کړی دی. په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کوي هغه بری بیا هغه په ظلمونه چې ده کړی دي نو اوس بیا هغه خپل پلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دی نه توانی نه د افغانستان د خاورې د ته کوم ضرر شته او نه دی پر افغانستان باندې دغه تومت وایي. طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل د دولت څخه خپل د خاورې سره پر بل دولت ته مزاحمت جوړ شي. یا ردونه وکړي وسلام خدای تعالی.
تاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د نننې غرمنۍ خبری مجلې مطلب هم دومره وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي خداشه به 12 بجې او 13 دقیقې دی په مکلې د خبرونو لاندېسته. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شوی او پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د توان په توګه ورکوي او نیمایي نورې به هغو افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلي دي چې دا د امریکا د اخلاقو او بشرپالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او همدارس د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم دم راسته د وژل شویو کورنیو معیوبانو او یتیمانو کورنیو ته ورکول کیږي. په متحده عرب اماراتو کې په لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدنې لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. د کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین پر پوله نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همدارز ویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپل خبرې راغنده او بللې او زیاته کړه چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشته ده، یو عادي مناوره نه ښکاري.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. ته زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در افسای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج خار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای کې وړل شول. کول بل مرغه چې څو معتادین یو بل معتاد اور ته واچوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوی دي.
دا رقم چې پنځوري ست چې په چي داتیا نیوي خلګې په کلو کلو معتادان دوا یت تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی رضاکار سره مرکل رچی په خپل سیمه کې د نشې موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږه هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل لکاره وسړل سوم.
تر ما هم پورې سال یو نیم ځل کار کوم، موږ نه کار کوم چې د عمل پیسې پیدا کوم څنګه کوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
د شبکې پلار په څه چې ټول کې جوب سپه
څه ښه خبره کوي. دا راستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدای.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولی او وزلی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولي او پښتنې ګروېګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشهیي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشهیي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تیر اونۍ دوشمه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو معتاد په وهلو وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنوي امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پېښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پېښې په تړاو اته نفر نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در افتای گذشته است معتادین
نسبت شد پتیر اونیو که لزرنج خرد سخه معتادین را طول او در درملنی لپار یو زای تیورل شد کل بده مرغه چه چو معتادینو یو بل معتاد اور تواچه و در دوی در دی کار دلیل تر اوسه معلوم ندهی او در دی پیکی پتراو در پختن و گرویگنو لپار ات نفر نیول شویدی
انوز مشخص نیست دلیل کارشان
پا نیمروز بلاد که زین و سرچنو ازادی راڑیو تا وویل چی د دې نشټې اصلي علت هغوی ته د خورو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تیرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشهیي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان اعتیاد یوه روغتیایي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشهیي مواد بند کړل شي د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپله معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی
اعتیاد د نورو ناروغیو په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پېښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پېچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول شوي دي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشهیي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه شوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشهیي موادو بندېدلو له امله مړه شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیو موسسه په بند
نور محمد هغه معتاد دی چې لدریو میاستو راهیسې په فراه ولایت کې زندانی دی. دا ویل کوم ورځ راهیسې چې زندان ته راوستل شوی، څو معتادین په خپل سترګو لیدل چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مړ شوی دی.
دری میشتی کیگی چی دلتا و سیگم دلتا دیر معتادین ناروغا و مرشوی دی لکومی ورزی راهیسی چی زراغلیم دلتا 250 معتادین مرشوی دی دا زمون دا شوی تا و گورا بنده دا اوس جور شویم دولت زمون خدمت کرده اوزه کرودانه ورتوائیم
واقعا ما مرشوی دارم
او په دې زندان کې یو بل مرتد حاجی نور احمد چې پخوا سوداګر و او اوس هم شتمن دی په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا دوې میاشتې کېږي چې راغلی یم. دا کم تر ډوډې تر بس پسې د وهسې تر بس د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد ذاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشهیي موادو بندېدل دي.
دا رکه شپږ ورځې چې پکې د اتیا نوي خلک په کلو معتادان دي. دوا هیڅ تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې بیا له مرګ بل علاج نه لري. بل خو نو دا غوړي چې ډیر اکثره په بدو مرزو اخته وسی 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاء الله تعالی بالا نه دي سي. هغه اکثره مریضان نو د ډیر وخت په اخته یو په دوه پر ودرېږي نو دا علت یې د مرګ.
موږ غوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامه روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بسترې کړل سي، خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس یې هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواکو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پرېښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بسترې کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنا بر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چې معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګه ورته کتل او یا په زندان کې اچول منطقي او اصولي لاره نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی بیرته ورغبی
آنها دوباره بتانه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنن.
د فراه د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 630 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه شته چې پر رضاکارانه ډول نشي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمی دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې، د کور نغلا، د ټولنې نغلا، نور مسایلو ته مخه کړې وه، خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و. دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد وو، نور معتادین او نور ټولنه کې دغه اضرار خپرول، د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمیر زیاتېدلو، نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله. نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو ترڅو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو په دې ټولنه کې. په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 تر 30 پورې عذاوې لري. مونږ طبعا هر وخت کینو، ناستې مو وي په میاشت کې یو وار دو وارې، بیا د ټولو مسایلو تر څنګ یو بحث مونږ د اعتیاد یا د نشي د مخنیوي په اړه هم مونږ په مجالسو کې یادونه کوو. نو دې کې بیا مونږ درې قسمه تصامیم نسو. یو دا چې مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي ترڅو جوړ شي. هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي، اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي، نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږ د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي. درېیم اړخ مونږ بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران، هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس پوډر راوړي، د هغوی مخنیوی وکړو ترڅو هغوی دا کاروبار ونه کړي.
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي؟ د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
شون دا خو زمونږ یو محدود شارک دی دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی، خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه ولدا چې نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل، اوس په یو دوه نه پیدا کېږي. تر دې حده پورې مونږ خواري کړې ده.
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده. تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي؟
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی. اول موضوع دا ده. دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دې نه کوله څومره په ټولنه کې معتبر وي، معتمد وي، د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو، اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي. نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي، د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې، نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي. بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي. بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو. د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ، د دوی د جومات ملا امام، د دوی انډیوالان، دوستان، هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي، ځوانان وي، د دا همصنفیان یا مثلا د دې ټولنې یا ملګرتیا د اجري خلق، مطلب ټول موږ استفاده کوو. بالاخره دا آماده کیږي چې موږ سره په دې برخه کې آماده شي او لاړ شي.
هغه کسان چې رخصي وي دي او بیرته د ژوند تر ګرځیدل دي، دغه په برخه کې تاسو سم راسته کوو؟
هغوی ته موږ د ټول ناول د کار زمینه مساعده او ترڅو پورې هغوی ته کار پیدا شي. یو ژوندی مثال د حکومت زموږ سره معتادین وو، هغوی چې کله جوړ شول نو بیا هغوی دپاره موږ یو اداره راغلي او هغوی د خلکو سره مرستې کولې. هغوی زرنجان ورکول، بیا مو دې کورنۍ ته زرنجان ورکړل ترڅو چې دوی د دې زرنجانو نه هغوی خپله استفاده وکړي، مزدوري ورباندې وکړي، بیا ډېر ښه ژوند د هغې نه جوړ شو. بله خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې معتاد ته ډېر په بده نظره باندې کورنۍ شخړې راغلي، جنګونه راغلي، د دوی د کورنۍ او د ده ترمنځ موږ هغه صلحه جوړلو، هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل، دا کارونه کوو. د دې تر څنګ چون معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري، موږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووایو د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره، د یو مریض سره، یو مثلا راشه درشه ورسره کوئ، مړی ژوندی ورسره کوئ، په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوئ ترڅو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی.
دا د کار په دوران کې تاسو دغه فعالیت کوئ، په مخ کې خنډونه څه دي؟
ډېر زیات خنډونه دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتګ دا یو لویه ستونزه ده، ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري. اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کیږي، د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورځو. دویمه ستونزه دا ده چې چون دې قانې کول دي ته چې یاره ته لاړ شه ته تداوي کوو، د دې طرف ته مونږ بیایو. د شفخانې تاسو معلومات دی چې کله دوی اخلي د هغوی پالیسي داسې ده چې تر څو پورې دې په خپله خوښه رانه شي
شي بل څوک نشي راوستلی نو بنا ان هغه سره خبرې کول یا دوی د قینات ورکول په دې باندې مونږ ډیر زیات او دوه سنز سره مخامخ کیږو درې من سنز دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته د اعتیاد مواد خرڅي د هغه مخونه سو دلته دکانداران دي دلته مافیا کړی دي دلته مودې تجاران دي چې هغه مونږ ته مختلف تهدیدات راک بل خبر دا ده چې د معتادین لپاره مونږ نه یوازې شې دوی د اعتیاد نه منشي مونږ د هغه لپاره د کار زمينه برابرو مجبور شي په هغه مسلک کې چې د زده کړې کړې دي مثلا په کوم مسلک کې د ماهر دي په ماغزه کې واچو د مثال په ډول کې یو عالم مخکمالم او خو معتاد دي معتاد نه جوړ شوی دي نو کله چې مونږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري هغه ته دوی بیانو په هغه نظر ورته ګوري چې یو د مخکې د معتادونو په اسانه غوې نه راځي نو د ډیرو دلایل او د ډیرو قناعتونو وروسته مونږ غوې دي ته قانې کوو چې غوې دي ته کار وکړي
آیا په هدالاس آیا په هدالاس چې معتاد له کول شړل د هغه پر وختیا څنګه وراغیز لري په دې اړه د ډاکټر میوند خوشمند خبري واورو
یوازنې تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکي لحاظ نه د سرمایې ساتیابي ورته وي یعنی د سرمایې دوی له لاس ورکړي بل اخر دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادارونو کې سرګردانه کیږي به سرپانه کیږي کله چې مریض د کورنۍ شړل کیږي مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بل اخر د مریض یو حالت نه چې د تدوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې ستشي مشکلې زیاتېږي او د دې ترڅنګ کله چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګر تا کول د یو مواد نه استفاده کول اوس مجبوریتونه زیاتېږي خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحی لحاظ نور نقصونه ورته رسي مختلف مرزو باندې اخته کیږي رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیز کوي شي چې دوی په تشویش کې چې د مریض یا زوی چیرې به دا په څه مشکل کې وي بل اخر دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سپارست پات کیږي او اندسه مریض هم به سپارست پات کیږي چې د دواړو ته مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزې ولړي د کورنۍ سره سره متات مونږ تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي اندسه مزایمتونه کیږي په غلا باندې لاس پورې کوي د جرم ساته کیږي اندسه ترڅنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي کله چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د ایجاد کچا لوړه شي
آیا په هدالاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی د میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبل فرنیچر کار کاوه او لدی لاری پریمانه پیسې ګټلې خلنه وړه انډیوالانو سره ناشته لدی ګټي به برخه کړ تورن چې 50 کالو راهیسې کوټه نه دیتللې د ورځې لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو تسپرلی پیدا کوي او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي دی وای چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد پرې واخلم دا چې تورن د نشول عمل نور لسړه وسنوز سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
د نشي مخکې پوسټ دغه نجارې زندلې دغه شریان می جوړو نو بل پر نشار نجارې ما او موټروان ته تیرون کې شاب دل عظیم کې اعمال ته هم دغه می کسب او اعمال ته می کار کوي زاتریا د میاست یو میلیون دوه میلیون حقوق می و زاتر دی عمل کې چې ول به دلم د کار او زندګۍ نه ول به دلم تقریبا یو څلور کاله مخکې متاسفم بعد انډیوالانو سره پوز کې نو سلام زاتر وګو وسخول زاتر زم به کار او اصحاب ناراحت او پوز زاتر اندغه شیشه وکلم ما یو یو دود یو یو دود پوز دی غو نه اخر واقعا سیم کارو کارو په خام وسخ دلم متاسفم کار میکنه حالتا صاحب کار را بانده گیر کلم پا مواد بانده زتیره دکار نه وشاره لما پوزه زتیره بیشت بیکار هم زتیره دیگه عمل لاس نه زتیره چا کار تا ننیوه لما زالتا موتر ناری وقت دیوغانان که زتیره هر موتر تسی ناری که هم لس رو پی دی موتر پسر را کهی در ماه ما پوری سال یا نیم سال کار کنم اما گناه کار کنم سی دیام مال پیش می پیدا کنم سه کنم سالور پنج کالا کی دیدی عمل لاس نکرد تا نیم تلا حال دی عمل کسی وسیع کنم زاتی را لاس دخیبات شل دخیبات خماری کنم زاتی را پوش بی زای زای پکرم دیر دانگار کردم پوشی سی بیای ور نسی کنم کار نسیم که ولای وقتی سی خماری کنم سبمونم اوبرالی استرگونم وبرازی داتیرا ترسو سی پایدوی نکم وسخه ماینه بیرتا نه نورماله یم ده یاو سالی اویلی گو وروا وختلم وسایل د کور می هرشی سی و اوچاته میکړل پوس وی راوړل می بون می خرج کړل داتیرا پیسې ګوت ته می سراغله لاړ ما ساقی نه می دوا وختل ځان می نشک ډیره چټی نشه دا مجبورې دی هر کار ته سی پوس وی هر شای دلاس نه سی وس زاتیر اما آقا کار مجبوره ایسته با که دیده عمل پیسه پیدا که سیزان نیشه که
در زادر اریو درن و آوریدن کو پا خاطره که مو آوریدل چی در تورن پنوم یو معتاد در نشول عمل لکار چخه سلال سویده
در زهرو کاروان با دیخ پروانه که در نشه موادو طول ارخونه چیرل که ده باید ولاری چه داخ پروانه در ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شد
دا زادی رادیو درنو اوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو خزر پوری ډراما لرو ته ډرامې کې صدا شې د چې لالا جان په خپل زمکه کې کوکنار کړلی وی او خوشاله وی چې ډېر پیسې به ور جوړ کړي خو کله چې لکوکنار څخه تاریخ ټولوي او کوټه راوړي نو ناڅاپه لوي داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پرکخت ډیر پخېمانه کیږي دا چې لالا جان د کوکنارو پرکخت ولی پخېمانه کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
و علیکم سلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسه ته هم ستړی مشی لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کیسه شي کرے
چاریا کرم
تاریا دیورکشی نوم دیورکشی ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را غټی
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې چرلی دی ولا کمی یو کلام کټ تری خوړلی تل جیب پکې تاوانیم
والی لجیب پا کتاوانی
دا یو نازولای بوٹه ده کلگم تکه شو پس وچ ده که تاریا که پاخشول اولک تیز بادو اغل هم دلخی ووطل
خطراتا ووایا چه شی وکرم
غنم وکرا یو تی او یو دی زوی ده لوی کولای شی دی مزدوران و پیسه با هم در اسپا میگی دومره دیر او با او مندی هم نگواری
اشرف خانا غنم دومره پیسه نجوروی تاریا کلا خدی کل خیر سر اصل می واخیستل نو دا غنم و لاش چند پیسه برا جوری کی
تو خود تاریاک و سنوی و نرخونو تا گوری و کلا چه تاریاک پاخشی بیر ترزانه کی به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس اقا دی غنم و پیسه جوروی
دشی بخی پلارا چونگه سه ده کوکنارو نیش پا خیر خلاصو
اوه شکر پا خیر خلاصو
نو ولی نخرسوی
سمال ناصرالدین خو نیم چه وزی خرس کم
ولی
وز خو ارزانه دی که خرس کم اقا پیسی هم نرا جوروی چه ما وربانی مصرف کردی دی
نو چه وقتی خرسوی
لک سابر وکا چه گران چی بیا بای خرس کو
تو مجب خبری کوی تاریا خو اقا خلق رانی تا ساتلی سی چه پا کور کم چه ولی مش خو پا کور که ده سبا اوره هم نلرو شب خیل ویل منن دره مورز ده چه ناجوره ده ده داکتر پیسه هم نلرو
نو چنگه او که اوز خو ارزانه دی بیخی ده غنم او پا بایدی
نو تر دیه چه ده غنم کرلی وای شو ده کال غلا خوب مدلوت لن
تو خودی تاریاک و سنوی و نرخونو تا گوری خو کلا چه تاریاک پاخشی بیر ترزانه کی به خواروی او مصرف ته حسابو که نو بس آقا ده غنم و پیسه جوڑوی
ده شبخی پلاره پا چه چرتونه که دوبس بیه
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio